السلام علیکم واستړی مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ 2015 کال د جولای د میاشتې 29 نیټه ده ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین 2 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم په خبرونه کې په مهمو موضوعګانو د ریپورټونو ترڅنګ 19 پروګرام سنځي او سرکار او د کرخې په غاړه لرو خو تر ټولو اول د دې سات تازه خبرونو ته غوږ شئ چې بوریوال کاکړ یې تاسو ته دروروي
لمړی د مهم خبرونو سره ټکی د لشکری جنگوي مشر ملکه ساک له 14 ملګرو سره یو ځای وژل شوی دی د افغانستان د حکومت او وسلوال طالبان ترمنځ د خبرو اترو دویم پړاو د جولای پر یو دیرشمه تر سره کیږي او د لیبیا یو عدالت د دې هیواد د پخوانی واکمن معمر قذافي زوی سیف الاسلام ته د مرګ سزا اورولې ده اوس بشپړ خبرونه په پاکستان کې د ناقانونه ګرځول سوی ډلې لشکری جنگوي مشر ملکه ساک له خپل 14 ملګرو سره یو ځای وژل شوی دی پاکستاني چارواکي وایي چې دا پېښه بیګا د پنجاب صوبې په مظفرګړ کې رامنځته شوې ده د ملتان پولیسو د ترګري مخنیوي څانګې مشر سلیم کامران په دې اړه مشال ریډیو ته وویل دا د لشکر جنگوي کم چې ترهګره ډاله ده د هغې خلاف موږ کاروایی کوله ملک ساق چې د تنظیم مشر دی په شمول شپږ نور کسان موږ په خپل تحویل کې واخیستل نو هغوی د پلټنو نه پس د څه چاودونکو موادو نشاندهي وکړه چې کله موږ وسله او چاودونکي مواد ترلاسه کړل نو د بم ډسپوزل سکواډ ادارې هغه دفتر ته یوړل او ملزمان چې کله موږ واپس بوتلل نو شاوخوا د دې ډلې 12 کسانو په موږ حمله وکړه چې دوی خلاص کړي خو په مقابله کې د دوی 14 کسان ووژل شول د ملکه ساک پر ډله لشکری جنگوي د پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف په واکمنۍ کې بندیز لګیدل و ملکه ساک او د هغه ډله په لوش بیر داسي خنړیو بریدونو تورند چې په کوم کې په سلګونه شی هزارګان وژل شوی دی پاکستانی چارواکي وایي په دې ملک کې د راغلو سیلابونو له کبله نږدې 3 لک کسان اغیزمن شوي دي د دوی په وینا په اغیزمن سوو کې 1,15,000 خلک له خپلو سیمو ایستل شوي دي د قدرتي افتونو د انتظام ادارې د سې شنبه په ورځ مشال رډیت وویل چې د سیلابونو له کبله په ټول ملک کې 1,80 کسان وژل شوي او 45 نور ژوبل شوي دي چارواکي وایي چې د سیلابونو په ټول ملک کې تر 900 زیات کلی اغیزمن کړي دي د یادونه وړ چې په خیبر پښتونخوا کې تر ټولو زیات زیانونه په غرنۍ سیمه چترال کې رسیدلې دي د افغان حکومت او وسلوال طالبان ترمنځ به د مخامخ خبرو اترو دویم پړاو د جولای پر 1.5 نیټه په پاکستان کې وسی د خبر پخلی د افغان حکومت لخوا له وسلوال طالبانو سره د مذاکراتي پلاوي غړي دین محمد نن له مشال رادیو سره په یو مرکه کې کړی دی دین محمد د افغانستان د سولې علي شورا غړی او د هیواد په ختیځ کې یو قوي پښتون قبایلي مشر دی د افغان حکومت او وسلوال طالبانو ترمنځ د خبرو اترو لومړی پړاو د جولای پر 8 نیټه د پاکستان په مری کې ترسره شوی و د افغانستان د دفاع وزارت وایي د سرحدي ستونزو او پر پوله د توغندیو ویشتل کېدو د مخنیوي لپاره یو پلاوی پاکستان ته لېږل دی د دې وزارت یو ویاند دولت وزیري د سه شنبه په ورځ ناوخته مشال رډیت وویل چې په دې پلاوی کې د ملي امنیت د شورا او د سرحدي ځواکونو غړي شامل دي
هلته په مختلفو خبرو باندې غږیږي یوه خبره هم دا ده چې په کونړ باندې راکټونه لګېدلي دي هغه مسله څېړي دویمه د خط دواړو خواوو ته که عملیات کېږي چې هغې په هکله باندې هماهنګي وشي درېیمه خبره هم دا ده چې ځینې مسلو باندې پکتیکا کې په پکتیا کې یا په کونړونو کې یا په نورو ساحو کې چې مشکلات دي د هغې په هکله باندې د ډېرې هماهنګۍ لپاره باید خبري وشي
افغان حکومت شکایت کوي چې له تیرو څو کلونو راهیسې د پاکستان له خاورې پر کونړ ننګرهار پکتیا پکتیکا او خوست راکټي بریدونه کیږي خو پاکستان دا نه مني د لیبیا یو عدالت د دې هیواد د پخوانی واکمن معمر قذافي زوی سیف الاسلام ته د مرګ سزا اورولې ده عدالت سیف الاسلام ته د سزا د سې شنبه په ورځ واوروله نوموړي ته د سزا د جنګي جرمونو او د 2011 کال د پاڅون پر مهال د سولهییزو مظاهرو د راپارولو په تور کې اورول شوې ده. د هغه پاسونو چې د نوموړي د پلار معمر قذافي واکمني پای ته ورسوله، د سیف الاسلام پر ضد د عدالت پریکړه په ترابلس کې په داسې حال کې وسوه چې نوموړی هلته موجود نه و. سیف الاسلام له تیرو څو کلونو راهیسې په زینتان سیمه کې د هغو پخوانیو یاغیانو په ولکه کې دی کوم چې د مرکزي حکومت له واکه بهر دی. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر وایي د لیبیا د عدالت د پریکړې دوی له ژورې پریشانۍ سره مخامخ کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په تهران کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ له مشرې فدریکا مغیرینی سره تر لیدو وروسته پرون وویل چې اروپایي ټولنه او ایران د لوړې کچې د خبرو پر پیلولو رضا شوي دي. د ایران سرکاري ټلویزیون خبر ورکوي چې میرمن مغیرینی د یوې ورځنی سفر تهران ته تللې وه او د سفر هدف یې د اتمی تړون د عملي کولو په اړه خبرې کول دي. د تړون له مخې د ایران اټمي هڅې محدودېږي او په بدل کې د ایران پر ضد لګول شوي بندیزونه نرمېږي. د فرانس چارواکو پرون وویل چې له 2000 څخه زیاتو پناه غوښتونکو هڅه کړې چې د فرانس څخه د سورنګ له لارې ځانونه برتانیا ته ورسوي. د یورو ټنل یو ویاند دا په تیرو نوي ورځو کې په غیر قانوني ډول د فرانس څخه برتانیا ته د پناه غوښتنې په مقصد د رسیدو تر ټولو لوی هڅه ده. دی وایي د دوی ټول امنیتي عمله یو چې شمیر یې 200 ته رسیږي او همدارنګه د پولیسو سرتیری د پناه غوښتونکو د مخنیوي په موخه راغوښتل شوی دی. د خبرونو پای اوس هم تاسو د کرنسۍ بیې او د موسم حال له احمد الله اورئ.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 102 روپۍ 70 پیسې اخستل کیږي او 102 روپۍ 95 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو 102 روپۍ 50 پیسې او 102 روپۍ 80 پیسې. یو پاوند 158 روپۍ 60 پیسې او 159 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 20 روپۍ 80 پیسې او 23 روپۍ. یو سعودي ریال 20 روپۍ 10 پیسې او 20 روپۍ 13 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 15 شپېته پیسې او 1 روپۍ 20 شپېته پیسې. او 290 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورز بعد پیښور، بنو او کوټې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. په پیښور کې به زیات نه زیات شپږ دیرش او کم نه کم وویش، په بنو کې به زیات نه زیات شپږ دیرش او کم نه کم څلیرش، او په کوټه کې به زیات نه زیات دیرش او کم نه کم 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل، او د کرنسو به او د موسم حال مو د احمد الله نو اوریدو. اوس ورسو چې یو خبر چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدو، په پاکستان کې چارواکي وایي چې د غیر قانوني پیژندل شوی ډلې لشکري جنگوي مشر ملک اسحاق نن په پنجاب کې ووژل شو. د چارواکو په خبره نوموړی په مظفرګڑھ سیمه کې د پولیسو په یو کاروای کې وژل شوی. په کاروای کې د هغه د دوو زامنو په ګډون 13 نورو ملګرو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال رابعه اکرم خان راکوي.
نن سهار د پنجاب صوبې ضلع مظفرګڑھ کې د پولیسو په یو مقابله کې د ناقانونه ګرځول شوي تنظیم لشکر جنگوي مشر او پخوانی امیر ملک اسحاق په شمول 14 کسان وژل شوي دي. د بولدان پولیسو د ضلع مظفرګڑھ د ترهګرۍ د مخنیوي څانګې انسپکټر سلیم کامران مشالیډو سره په خبرو کې وویل چې د ناقانونه ګرځول شوي تنظیم لشکر جنگوي د شپږو غړو په انکشاف دوی چاودېدونکي مواد په نشاندهۍ مظفرګڑھ ته تللي وو، چېرته نه چې په واپسۍ د لشکر جنگوي شاخوا 12 غړو په دوی حمله وکړه. د نوموړي په وینا په دې مقابله کې د ملک اسحاق دو زامنو سره د دې کلدم تنظیم کاري غلام رسول هم وژل شوی دی. دی وایي
یہ لشکر جنگوی کے دہشت گرد گروپ ہے جس کے خلاف ہم کاروائی کر رہے تھے.
دا دو لشکر جنگوی کم چې ترهګر ډاله دا د هغې خلاف منګ کاروایی کوله. ملک اسحاق چې د تنظیم مشر دی په شمول شپږ نور کسان منګ په خپل تحویل کې واخستل، نو هغوی د پلټنو نه پس د څه چاودونکو موادو نشاندهی وکړه. چې کله منګ وسله او چاودونکي مواد ترلاسه کړل، نو د بم ډسپوزل سکواډ ادارې هغه دفتر ته یوړل، او ملزمان چې کله منګ واپس بوتلل، نو شاوخوا د دې ډلې 12 کسانو په منګ حمله وکړه چې دوی خلاص کړي، خو په مقابله کې د دوی 14 کسان ووژل شول او زمونږ شپږ اهلکاران هم جوبل شول.
ہمارے 6 بندے بھی کافی زخمی ہوئے ہیں.
د انسپکٹر سلیم په وینا چې په متعلقه ځای کې د کاروایۍ په وخت چاودیدونکي مواد د سیبمونه تمانچې کلاشنکوف او ګولۍ ترلاسه شوي دي. د پولیسو وینا ده چې مړی د مظفرګډ ضلعي هسپتال ته منتقل کړی شوي دي. واضح دي د دې پیښې نه پس پنجاب صوبه کې د پولیسو لخوا سیکیورټي سخته کړې شوې ده. ملک اسحاق په شمول ټول شپږ کسان د 1.5 ورځو په جسماني ریمانډ وو او په دوی د کال 2013 نه واخلې تر کال 2015 پورې د هدفي وژنو او د چاودیدونکي مواد کیسونه وو. د ذکر ده په ملک اسحاق د شیاګانو د وژلو یو شمېر مقدمې وي. نوموړي شاخوا 45 کاله پورې جیل کې هم تیر کړي دي. ملک اسحاق په شروع کې ناقانونه ګرځول شوي یو بل تنظیم سپاه صحابه سره تعلق و، خو بیا ځینې اختلافاتو له وجې کال 1996 کې یو نوی تنظیم جوړ کړو چې ورته یې د لشکر جنګوي نوم ورکړو او د دې امیر جوړ کړی شو. دا تنظیم هم د خپلو هلو ځلو له وجې کال 2001 کې د پخواني پوځي صدر پرویز مشرف په دور کې ناقانونه وګرځول شو. کال 2012 کې ناقانونه ګرځول شوی تنظیم سپاه صحابه موجوده مشر احمد لودیانوي سره اختلافات ختمېدو نه پس د یاد تنظیم نائب صدر جوړ کړی شو. یاد دې وي کال 2014 کې د امریکې خارجه محکمې ملک اسحاق نړیوال ترهګر ګرځولی وو او لشکر جنګوي ترهګر تنظیمونو کې شامل کړی وو.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو .com باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شي. اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام ستونزې او سرکار. دا ځل په ټانګ کې د اوبو د مسلو په اړه دا پروګرام د تاسو لپاره مجید بابر جوړ کړی دی. راځي چې ورته وګورو. ستونزې او
سرکار د مشال ریډیو اونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. په روانه خبرونه کې به واوري چې د خیبر پښتونخوا د ټانګ ضلع ولسوالۍ چې د یادو سیمو څخه د پاسه 300,000 خلک دا مهال د سکولو د اوبو د نشتوالي سره سره د کرکلي لپاره د اوبو د نشتوالي ستونزې سره هم مخ دي. ځایي ولسوالۍ چې صوبایي حکومت ورته ځکه توجه نه کوي چونکې دوی د صوبایي اسمبلۍ لپاره غړی د اپوزیشن ګوند نه منتخب کړی دی او د قومي اسمبلۍ د غړي تعلق یې د تحریک انصاف ګوند سره دی، خو د صوبایي حکومت د هغو غوښتنو ته پام نه کوي. بله دا چې په یادو سیمو کې د امریکا لخوا د 30 میلیونو ډالرو په مرستو د ګومل دام ډیم جوړ شوی، خو د دوو ادارو ترمنځ د تنادې له امله ځایي ولس ترې ګټې نشي پورته کولی. دا چې د ټانګ ضلع د ولس د اوبو د نشتوالي ستونزه به څنګه هواریږي، همدا د نننۍ خپرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
بار بازار سے دغه میونسپل کمیټی ټانکی خرچه یې لګیا دی په 2500 روپے باندې اخ چې ډرامه وبونه دی. دلته مشکلات در په در شروع کله یو لوري تکل به کله لین فالټ کی
پټانګ سے چکیم په بزرګ سے دننه دی ابي کمای دی. هغه هټلو دنیا ته پتا دو چې ډېر سخت مشکلات خل دی او داسی باندې مندوی او د ټانګ نه علاوه چکیم بهر ته غری دی کلی دی پیغي شه دی ابي مکمل در خوشکیدو دارا
ملزام جوړ دے ایف ڈبلیو سرا حقیقت دے اس کو خبریں نشی بولے آغا آرمی انڈر دا آغا تسوک دا نشی ویلے جتا دا نالے نیر غلط جوڑ دے.
د ټانګ ضلع د ولس د اوبو د نشتوالي په ستونزه زموږ همکار سیلاب محسود دا راپور برابر کړی. ستاسو پام ورته راګرځوم.
د سولي پښتونخوا په ښار ټانګ کو لارو برو کلیو کښې د څښلو د اوبو د کمښت په وجه خلک د رټو مشکلاتو سره مخامخ دي. د ټانګ ښار یو اوسېدونکی محمد شکیل وایي چې د ټانګ تحصیل میونسپل کمیټۍ چارواکي اوبه خرڅوي او خلک د څښلو د اوبو دپاره ترسېږي.
نه چې شاته مو پاته کو وای چې ځامې شی وبنسته خو بار بازار شه دغه میونسپل کمیټې ټانکۍ خرچه یې لګیا دي په 2500 روپۍ باندې اخشه چې ډرامه وبنې دلته مشکړه چې در په در شروع کله یو لوري ته کله بل کله لین فالټ کی کله مشته بجلی فالټ وره کله مشته ځام وای خو به دغه ټاک شه وک مشته دوره تنګش د ګلې او تلار سو جی جای په جای شه جنات بلټې خستې دي کله یو جی تا کله بل جی تا دا ګرمین ته ګوره اروزوې ته ګوره جی اموز حالات ته وګوره او به په واجب نه چلو خو جی پرېز دا مشته د نلکو شه دوره ساس کې وبنسته چې موږ دس په وکو دوره وبنسته چې داڼې په لم دی وکو
د ټانک شار سره نږدې د یو کلی اوسېدونکی خلیل مسعود زیاتوي چې په ښار کښې خو څه نه څه ګذاره بیا هم کېږي خو په کلیو کښې خلک د ډنډونو ولاړې زانګې اوبد شي چې ځینې خطرناک رنځونه خورېږي
په ټانک شې چکیم په بزرګ کښې دننه د ابي کمای دی هغه هم ټولو دنیا ته پته ده چې ډېر سخت مشکلات یې خلک د اودسي بنه مندوي او د ټانک نه علاوه چکیم بهر ته ګرې دي کلي دي پېغې شې د ابي مکمل دره خشکېدو دره چې هېڅ قسم خلکو راته د ابي نه مستفید کېدی نه شي لرې لرې دغه د ګړي وخستې وي زنانا بوډاګونې او بچونې چې چېرې ته دله دوله ګنده یې په د برانې جمع شوې وي ویلوړې وي پېغې شې ته جامې هم وینځي دغه یې بد شلته هم استعمالوي هر قسم استعمال دپاره دغه ګنده یې به خلک کوي دویم چې د خلته غټه بیماري ځینې ورسېږي
د ټانک د اوسېدونکو د اوبو د دغې کمښت او مشکل په باره کښې د ټانک تحصیل میونسپل کمیټۍ افسر قدرت الله سوزر پېښوي وار وای زنې
اوبو مسلې یقیني چې شته دي کوشش مو دی چې یاره چېرته مسله نه شي جوړه دا اوبو مسلې چې دي دا د اوس نه نه دي دا د 50-60 سال راسې روانې دي او بیا که چېرته جوړه شي نو هلته زه په خپله جان رسوم هلته د خلکو د مسلو د اوبو سپلای بحالونو کوشش مو وي چې بحال شي او چونکې د رمضان میاشت ده د اوبو استعمال هم ډېر زیات ده خرڅولو شکایت کړی دی چې ما باندې اوبه چا خرڅې کړې دي نه ما ته چې که چېرته څوک شکایت وکړي یا ما سره ډایرکټ رابطه کوي زه به په موقع ورته رسم او چا نه چا پیسې اخیستي نو هغې به زه جواب ورته ورکوم او هغه خلاف په کاروایي هم کوم
د ټانک ښار او لره برو کلیو اوسېدونکو غوره وکړه چې که د اوبو کمښت زر کې پوره نه کړی شه بیا به دوی په درانه احتجاج لاس پورې کړي
د ټانک نه د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلیه کې د جمعیت العلماء اسلام ګوند سره تعلق لرونکي غړي محمود احمد خان ته مې د ټانک د ولس د اوبو د نشتوالي ستونزه وړاندې کړه او په سر کې مې ترې وپوښتل چې د سکولو د اوبو ډېره غټه مسله ده په دې اوسني بجټ کې د ډسټرکټ ټانک دپاره د سکولو د اوبو دپاره کوم سکیمونه منظور کړي دي
سر جی مونږ شاته کال د 2015 کې د اربن او رورل ایریا اربن کې څلور ټوبویلونه ټانک دپاره منظور شوي دي په هغه باندې کار شروع د شمسي ور سره پایپ لاینینګ د ایکر د څلور سیټي دپاره دي څلور ټوبویلونه په دې باندې درې باندې کار شروع ده یو باندې پینډینګ ده او دا چې اوسې شمسي انشاءالله د څومره د ټانک د اوبو مسله انشاءالله دا بار
د دې نه علاوه سر دغلته خلک دا شکایت کوي چې مونږ ته یې ویلي دي چې دغلته کم تحصیل کمیټی دا اغوی او به خرسی په خلکو باندې
لوکل چې دوس جی ڈی پی سټو بیلونا ټیکړی او ست دا روزو کې لوکل څه مسله جوړه شوې ده چل دا اوبه مونږ ولې ټانک سیټی کې دا سټیشن روډ دا نور وزیر آباد دا اوبه خوږې دي اندر ولې اوبه خراب دي که نه دې وجې نه دا څه مسله جوړه شوې ده نور چې کوم مونږ منظور کړي دي هغه باندې کار شروع دي انشاءالله چې مکمل شي دا شمسي ټوبویلونه دي انشاءالله دا مسله به اوبه حل شي
محمود صاحب ما ویل چې دا د خرسون دا چې تحصیل کمیټي دا اوبه خرسي دا ستاسو په نوټس کې شته دا خبره
دا خبر مونږ په اخبار کې اورېدلې ده خو داسې ظاهره مونږ خو څوک داسې خبر نه ده کړې چې اوبه خرڅوي په اخبارو کې راغلي دي چې اوبه سره خرڅوي اوبه تحصیل جرات هم دومره نه شي کولی چې دا په عوامو اوبه خرڅوي
مونږ سره غږونه شته نو تاسو چونکې نماینده یې آیا دې مسلې ته به لږ پام وکړئ چې یاره د دوی دا مسله حل کوي روجم ده
نه نه بالکل به یې کوو که نه چې اوبه به کوي دې خلاف به مونږ اکشن اخلو په اسمبلي کښې به هم خبر کوو او مونږ نه چې څومره کېږي به یو اپوزیشن ناتې ایم پي چې ټانک دپاره د سیټي دپاره دوی به څومره کېږي مونږ به یې کوو
دغلته کښې خلک یو دا شکایت یاد کوي چې دا اوبه چې کوم دي د دې دا لاینینګ چې کوم دی دا پایپ سپلای لاین چې کوم دی دې کې ډېر زیات جراثیم دي خلکو ته د خېټې او د دې د بیماری کېږي آیا تاسو داسې کوم پروګرام لرئ چې دا د لاینینګ تاسو نوې واچوئ د دې اوبو د رسد پونه
خو دغه دې کې څلور ټوبویلونه نوي دي او ورسره د پایپینګ هم ټیکه شوې ده ټینډر آلریډي شوي دي پورا پایپینګ ول
دې باندې به کار کله شروع شي
کار شروع شوی ده جی ټینډر شوی ده ټکې دار کار شروع کړی ده نور خو مونږ ټکې داران نه یو ټینډر شوی ده فنډ راغلی دی او ورک آرډر مې لاړ شوی ده کار شروع شوی ده په ټوبیل باندې او په پایپ لائننګ باندې
بل دغل دکی به د ټانک زیات تر خلک دا وی چې چونکی دغل دکی اوبو مسله ډیره زیاته ده نو په خوا باندې میونسپل کمیټو په دې کې هغه امونیم کلوراید او دغه سیزونه چول آیا تاسو داسې کوم پلان یا لرئ چې یاره د هیلت مسله د اوبو نه چې کوم راولړیږي په دې کې هم لږ کار وکړي؟
بالکل مونږ لرو، مونږ کوشش کوو صوبایي حکومت ته محسوس ده اسمبلی کې ولیدي کې مونږ ټانک ته توجه راکړو، ډېره بسپانه د اوبو مسله ده، خو مونږ دا کوشش کولی شي چې څومره مونږ حکومت دی نه د اپوزیشن کې یو چې مونږ ته دو فنډ راکړي یا څومره مونږ ته وسایل راکړي چې مونږ د خلکو دپاره استعمال کړو. دا د وزیر اعلی مهرباني ده چې د ټانک دپاره څلور کوبیلونه او د پایپ لاین ته پیسې راکړي او دا یې په ټانک باندې خصوصي مهرباني وکړه. مونږ کوشش دا دی چې څومره فایده ټانک عوام ته او د سیټي خلکو ته ورسوو.
نو محمود صاحب تاسو گنی چې چونکی تاسو اپوزیشن کیئی نو صوبائی حکومت تاسو خبرې ته ډیر پام نه درکئی؟
جی بالکل، ظاهره خبر ده خو بیا هم چې اوس حکومت او د اپوزیشن ممبر کې خو فرق وي که نه، خو دا د وزیر اعلی صاحب مهرباني ده چې ټانک دپاره دا شمسی باقاعده دو ټوبیلونه څلور راکړه او د پایپ لاین دا د سپیشل مهرباني ده د ټانک عوام دپاره.
محمود صاحب آیا تاسو داسې کم د ټانک دپاره کم داسې ډېر پروجیکټونه سبمیټ کړي وو چې هغه منظور نه شو یا صوبایي حکومت د اپوزیشن چونکې تاسو اپوزیشن کې نو په هغې حوالې سره هغه ریجیکټ کړ، تاسو له منظوري در نه کړ؟
ډېر ډېر خبرې دي اوس خامخا حکومت ته زیاده توجه وي، اپوزیشن ته کمی. موږ دا کوشش کوو چې موږ ته زیات نه زیات ټوبیلونه ملاو شي په سپانده علاقه د ټانک سیټي نه علاوه جکاتر کې د اوبو غټه مسله ده، داسې په برټنی ایریا کې د اوبو غټه مسله ده، ګوملیر کې ټوټل د اوبو ډېره غټه مسله ده. ټانک موږ کوشش دا کوو چې موږ ته څومره ډېر ټوبیلونه راګي د شمسي ور ځکه بجلی خو ډېر کم وولټیج ده، ډېره کمه ده،
د کر کلی دپاره مو ډېرې په کار وي، نو ډېر زیات زمینداران هم شکایتونه کوي.
هغه بالکل ډېر ملزم اوبو هغه د ایف ډبلیو او د بامبي سمنځ کې د بل مسله ده، اوبه نه پرېږدي. هغه ډېر غټ پرابلم دی، موږ څو وارې پی ټي کمشنر سره میټینګان کړي دي، لیټرې کړي دي او دو منځ کې خپله تنازع چلیږي او د ملزم اوبو ډېر غټ ایفه چلیږي.
نو دې خو پیوس هغه اوبه بندې کړي دي، نو دا اوبه به تر کله به دي بیا پرېږدي ورته؟
دا دو موږ پرون ټي پی ډي ته ورغلي، کمشنر صاحب ته ورغلي، موږ ډېر ریکوېستونه بګي کړي، احتجاجونه مو کړي دي، دو خپل
نو دا څومره د څومره پیسو مسله ده، څومره بل نه دی ورکړی؟
دا دو خپله مسله ده، ډېره غټه کیسه ده، موږ ته ونه پوهېږو چې پیمنټ غټ مسله ده.
همدغه ستونزه مې په قومي اسمبلی کې د تحریک انصاف ګوند سره تعلق لرونکي داور خان کونډي مخې ته کېښوده او په سر کې مې ترو پختل. تاسو د ټانک ډیسټریکټ نه موږ ته ډیرو خلکو ټلیفون کړی، د دې د اوبو ډېره مسله ده، نو ما د ایم پی ای محمود سره خبره وکړه، هغوی وایي چې مونږ پوزیشن کیو نو ځکه حکومت مونږ له ډېر فنډونه نه راکوي. نو تاسو خو پی ټی آی کې
ټانک نه چې کومه زما حلقه ده هغې کې ډی خان ټانک دی، ایم ایم اے مزه د دوه کالو کې خو مونږ ته فنډ نه دی ملاو، ولې چې صوبایي حکومت خپل لګیا ای کنه، ایم پی ایس سره کوي، ایم پی ایس ته فنډونه ورکوي، اپوزیشن او چې کوم دا حکومتي ایم پی ایس دي ټولو ته یو برابر فنډ ملاو. دویم چې کوم ټانک والا مسله هغه ډېره ګمبیر ده، یو خو هغې ته سم یو خو هغه نه دی ملاو شوی. دا چې کومه حلقه ده دا د مولانا فضل الرحمان صاحب حلقه ده. اوس دا ډسټرکټ ګورنمنټ جوړ شو نو امید دا دی چې دا ډسټرکټ ګورنمنټ هلته پی ټی آی ګټلی دی اکشن، نو امید دی چې انشاءالله ډسټرکټ ګورنمنټ کې به دا مسله حل.
بل داور خان صاحب دغلته د ګوملزام د ډیم او د وابډي یو لویه مسله ده، د کرکري دغلته ټول خلک د دې تعلق د زراعت سره دی، دغه ټول ځمکه بنجرې شوې، هغه مسله حل کول لپاره تاسو څه کوئ په وفاقي سطح باندې؟
زه خو د فوجیانو نه ډېر سخت یېرېږم او دا ټیکه چې کومه ده دا ایف ډبلیو والو سره ده، او ایف ډبلیو وال هغه ټیکېداران دي چې کلاشنکوف هم ګرځي، وردی کې هم ګرځي، نو یار هغې سره خو بدماشي مونږ بالکل نه شو کولی، تپوس چې څوک هم نه شو کولی په دې پاکستان کې، او زه خو مطلب ده چې ډېر کمزورې سړی یم. لانجه په دې شروع ده چې ایف ډبلیو کار غنه کړی دی، سب سټینډرډ کار دی، او وابډی اوس هینډینګ ټیکینګ نه کوي، او دوی ورته وایي چې دا واچا ورته وایي چې کار ٹھیک وکړي، نو بیا الو بدماشي شروع ده، نو دی کې ورته څوک ټول کرنے لاندې میجران دي، لیفټیننټ جنرلز دي، بریگیڈیئر دي، ټول هغه حاضر سروس ټول عہدیداران دي، ایف ڈبلیو ارے سره خو بچنو د ملک وزیر اعظم خبره نشو کولای. نو
داور صاحب دغه خلکو خو تاسو له وټ درکړی دی کنه، هغه هو چې تاسو تکړم یې، تاسو غیرتیم یې، تاسو کی زورم شته، تاسو د دې پښتنم کولای شي؟
نه نه، هغه ته زما پته وابل نه،
هغې ته زما پته وه چې زه ډېر ساده کمزوری سړی یم، په دې نه وو را کړی چې ته به بدماشي کوې. ما ته خو په دې را کړی وو چې راجز سړی دی او اته ځله فیل شوی دی او دې ځل ووټونه خامخا ده ته ورکړو چې څه جوړ کړي ځان.
نو ستاسو په خیال باندې په عاجزۍ او په غریبۍ او په نرمه ژبه د ولس حقونه نه شي اخیستل کېدی؟
یاره په د موجوده صورتحال کښې خو ډېره ګرانه ده.
نو اوس دغلته کې د ټانک کې چې د خلکو د اوبو مسله ده، د سکلو د اوبو، د کر کلي د اوبو، او دغه فوجیان دا ګوملدان ډیم ورته اوبه هم نه ورکوي، نو اس ستاسو څه خیال دی، څه په کار دی؟
دیکھیے یو کار شروع دی، زمونږ د پی ٹی آئی گورنمنٹ چې دی یو کار دا شروع کړی دی. د اوبو مسله دا په دې ده چې خراب او د سکلو اوبو په دې مسله جوړه شو چې بجلی شته نه. نو مونږ اوس دا پی ٹی آئی گورنمنٹ دا شروع کړی دی چې څومره دا واټر سپلای سکیمز دي هغه ټول سولرایز کوي. تقریبا لس شوي دي د شاته کال لس اوشو هغه سٹارٹ دی بغیر بجلی کار کی هغه کې هغه کلو کو بو مسئلہ حل دا تقریبا 15-20 په دې کال کې او کېدې 15-20 بل کالو کې نو دا به اوشي په دې باندې. بجلی چې څومره پورې نه دا اوبو مسئلہ ډېره ګرانه ده، بلې چې اوبو واټر سپلای سکیم په تھرو راځي او هغه چلیږي په بجلی. او مونږ په دا کوشش کې لګیا یو بطور ایم این اے او بطور زما د حلقې خپل خلک چې مونږ منډې ترډې پوره کوو. پرابلم دا دی دلته لوډ شیڈنگ ډېر زیات دی. لوډ شیڈنگ نه بعد چونکه وا بے والا ډېر بیکاره دلته اهلکاران دي او ټول کرپټ دي، ټول غله دي. ما په اسمبلی فلور هغه ورځ وویل تقریبا 10 دن مخکې ټول سستو او چې کوم دا وا بے کوم اهلکاران دي اصل غله دا دي، عوام نه دي. او هغه څه کوي چې خلکو ته وایي چې بل مه ورکوئ او مونږ ته پیسې ډایرکټ راکړي. خلک بل چې نه ورکوي دلته به دوی پاسې وزري وفاقي وزیر چې را دوی بل نه ورکوي. حالانکه هغه بل وجه دا ای چې هغه بیل کاران خپل هر څه جیب ته واچي. دا یو ډېر غټ پرابلم جوړ دی چې څومره پورې دا اپډیټک شوی نه نو د اوبو مسله به دغه ولې چې زموږ ټانک طرف ته نهر بالکل نشته. واحد ډسټرکټ دی چې اریګیشن دفتر په کې نشته، ځکه اریګیشن دفتر ډسټرکټ اریګیشن دفتر ځکه نشته چې هلته نهر نشته، کینال نشته. ګوملزام جوړ دی ګوملزام کې سمې درته وکړه چې ایف ڈبلیو او سره حقیقت ته هیڅ خبرې نه شي کولی. ایف ڈبلیو چې دی هغه آرمی انډر ده، هغه ته څوک دا نشي ویلی چې تا دا روډ غلط جوړ کړ، هغه ته څوک دا نشي ویلی چې تا دا نالې نهر غلط جوړ دی. اوس مطلب دا دی چې هینډنګ ټیکنګ نه کوي، ځکه نه کوي چې هغه نهرونه چې دي هغه کېناست، اوبه په کې لا راغلي نه دي او کېناستي. نو اوس دا پرابلم په دې باندې لږ ټایم لګي. ما څو ځله عمران خان ته وویل چې دلته یو ټانګ زام ډیم دی او بل ډیم جوړی دی شي په ټانک، هغې باندې لږ کوشش وکړي. زمونږ ایم این ایز آواز چې دی زمونږ په پارټي کې څوک نه اوري، دا یو حقیقت دی. ټولو ته پته ده صرف ایم پی ایز باندې د صوبایي حکومت چلیږي، د اپوزیشن وال دي که زمونږ د هغه دي. زه یو نه یم، زه یو ایم این اے دا خبر نه کوم، خو دا مونږ اوپنلی وایو. دا نه ده چې څنګه چانه پټو، هر ایم این اے زمونږ غریب په دې ټینشن کې دی. زمونږ صوبایي حکومت د ایم این اے آواز نه اوري. اوس صرف دا مونږ یو امید پیدا شوی دی چې دا ډسټرکټ ګورنمنټ جوړ شو، پی ٹی آئی والا زمونږ په ټانک کې جوړ دي، په ڈی خان کې جوړ دي. دا بدایي چې دا ایم پی اے نه به دا فنډ ډایورټ شي ډسټرکټ ته، دې کې به ادایي چې دې کې به ډېر زیات کار کېدو چانس شته.
چې کوم د ګوملدام ډیم او دا د نهرونو مسله ده، ایف ڈبلیو دا کار کړی دی، دا مسله بنیادی تاسو وایي چې دا نهرونه کېناست. نو اوس د دې نه خو د پوښتنې دپاره تاسو خو په قومي اسمبلی کې سټینډنګ کمیټې ته ویلی شي یا بل چا ته ویلی شي، دا خو یو فاقي مسله نه ده؟
دا خبره تاسو ټیک ده. دا ما دوه کیسې راغښتي دي. یو مې د نیپرا چیف دی، زمونږ نیپرا چیف چې کوم ناست دی که نه، د بجلی حوالې سره چې کومه کیسه تاسو ته ما وکړه، هغه باندې ایف آئی آر کټ دی. هم وفاقي وزیر ته هغه ورځ په اسمبلی کې وویل چې یو غل سړی دی، ایف آئی آر پکټ دي، تاسو نیپرا چیف جوړ دی او بیا وایي چې بجلی کار نه چلی لوډ شیڈنګ. دویم د تاسو ایف ڈبلیو والا خبر وکړه، دا کیسه بالکل ستاسو، چونکه دا نهرو کې نستو مسله او د میاشت دوه کېږي چې دا اوچته شوی ده. دا میاشت دوه نه دا وابډه او د کنټریکټرز او د ډیم چې کوم خلک دي او د سپانسر دی خپلو کې لانجه راغلی د میاشت دوه نه. مونږ دا امید لرلو چې یاره دا مسله به دوی خپلو کې حل کړي، چې نه حل کېدا دا تاسو خبره ټیک ده. دا به سټینډنګ کمیټي ته مونږ درخواست ورکوو.
اوریدونکو دا وه د نن خپرونه ستونزې او سرکار. که ستاسو هم څه ستونزه وي نو زموږ تر غوږو یې ضرور راورسوئ. زموږ د پیغام ریکارډ کولو ټیلیفون نمبر دا دی 00420211 مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې محل.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوري خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنډي مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري
د باختر ستوري
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلې اوریدلې او لیدلې شئ د مسپخین دونی مې بجې شوې دي لن خبرونه به یو بیا له پوریوال کا کړو ورو
افغان چارواکي ادعا کوي چې د طالبانو مشر ملا عمر مړ شوی دی افغان چارواکو دا خبرې نن د نوم نشودلو په شرط مشال رادیو ته وکړې دا چارواکي وایي چې ملا عمر په 2014 کال کې د اورپیش ناروغي له امله مړ شوی دی د طالبانو لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویل شوی په پاکستان کې د ناقانونه ګرځول سوي ډلې لشکره جنګوي مشر ملک ایساق له خپلو 14 ملګرو سره یو ځای وژل شوی دی د ملتان پولیسو د ترهګرۍ مخنیوي څانګې مشر سلیم کامران په دې اړه نن مشال رادیو ته وویل چې دا پیښه بیګا د پنجاب صوبې په مظفرګړ کې رامنځته شوې ده پاکستانی چارواکي وایي په دې ملک کې د راغلو سیلابونو له کبله نږدې 3,00,000 کسان اغېزمن شوي دي د دوی په وینا په اغېزمن شوو کې 1,15,000 خلک له خپلو سیمو ایستل شوي دي د قدرتي افتونو د انتظام ادارې د سې شنبه په ورځ مشال رادیو ته وویل چې د سیلابونو له کبله په ټول ملک کې 70 کسان وژل شوي او 45 نور ژوبل شوي دي د افغانستان د دفاع وزارت وایي د سرحدي ستونزو او پر پوله د توغندیو ویشتل کېدو د مخنیوي لپاره یو پلاوی پاکستان ته لیږل دی افغان حکومت شکایت کوي چې له تیرو څو کلونو راهیسې د پاکستان له خاورې پر کونړ ننګرهار پکتیا پکتیکا او خوست راکټي بریدونه کیږي خو پاکستان یې نه مني او د لیبیا یو عدالت د دې هیواد د پخواني واکمن معمر قذافي زوی سیف الاسلام ته د مرګ سزا اورولې ده عدالت سیف الاسلام ته دا سزا د سې شنبې په ورځ واوروله نوموړي ته دا سزا د جنګي جرمونو او د 2011 کال د پاڅون پر مهال د سوله ییزو مظاهرو د راپرځولو په تور کې اورول شوې ده
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل اوس وخت شوې دی د هفتوار پروګرام د کرخې په غاړه په خیبر پښتونخوا کې بارانونو او سیلابونو ځایي خلکو ته ځاني او مالي تاوانونه اړولې دي د چترال سیاسي او قومي مشران وایي حکومت ورسره داسې سلوک کوي چې ګنې دوی د پاکستان خلک نه دي د نن د کرخې په غاړه پروګرام کې په دې موضوع بحث شوې دی کوربه شاهین بنیری دی دا پروګرام مخکې هم نشر شوی دی راځي چې یو وار بیا واورو د کرخې په غاړه
د کرخې پر غاړه
د کرخې په غاړه کې د شاهین بندري سلامونه او نیکی پیرزونې ومنه اوریدونکو نن بحث کوو په خیبر پښتونخوا کې د سیلابونو په صورتحال باندې د سیلابونو تر څو پورې څومره مالی او ځاني تاوانونه اړولې دي د پاکستان حکومت او ریاست په دغه اړه باندې څه کوي په دغه اړه باندې چې کوم د خیر ښېګړې ادارې دي د هغې څه کردار دی او په دغه سیمه کې د موسم یا د ماحولیاتو د بدلون په حواله باندې به هم خبره کوو د پاکستان د قدرتي افتونو په وړاندې د مبارزې د ادارې چارواکي وایي چې له یوې هفتې زیاتې مودې راهیسې بارانونو او سیلابونو په خیبر پښتونخوا کې 24 کسان وژلي دي او 8 کسان نور زخمیان دي دغه شانتې دی وایي چې په ټول پاکستان کې سیلابونو 950 کسان مړه کړي دي په دغه موضوع خبرې کوو ما سره به زما همکار غلام غوسی غلام غوس اوس د چترال نه په لاره باندې دی چترال کې څو ورځې تیرې کړې د نه به دغه تازه صورتحال اخلو غلام غوس تاسو سره مشوي ډېره مننه او ما سره به د پرمختیایي چارو کارپو او انجینیر شوکت شرار صاحب د سوات نه ټلیفون په کرخه دی شوکت صاحب تاسو ته ستړي مشو وعلیکم السلام ډېره مننه تاسو دواړه قدرمن میلمانه برا سره زه به جی لږ د غلام غوس نه شروع کوم چې ځان خبر کړو چترال کې صورتحال څه دی جی غلام غوس تا چترال کې څو ورځې تیرې کړې څه حالات ولته څومره مالی او ځاني تاوانونه اوړېدلي دي او حکومت یا سرکاري غیر سرکاري ادارې چې تخکاری کنه
زیانونو په اړه په چترال کې چې کوم زیانونه شوي دي نو 13 ورځ خبریالانو ته چې د چترال سکاوټ کم دغه مشر دی بریګیډیر نعیم اقبال یو بریفینګ ورکړو دغه د بریفینګ تر مخه چې کم نینو په چترال کې یو دیرش کسان چې کم دي یو دیرش کسان وژل شوي دي په دغه سیلابي دغه کې صورتحال کې
په چترال کې یوازې په چترال ضلع کې
په چترال ضلع کې او د بریګیډیر نعیم اقبال د بریفینګ تر مخه څلور نیم سوه کورونه چې کم دي نو هغه په مکمله توګه باندې سیلابونو لاغو کړی دي دغه سن نوي کورونه چې کم دي کم سل کورونه چې کم دي نو هغې ته جزوي زیان چې کم دی رسېدلی دی دغه شان چې کم باغات دي په ځمکه باندې نو په ځمکو باندې د کاش چې کمې ځمکې دي نو څلور پنځوس فیصده چې کم دغې باغات دي او د دغې ټوله دغه شمېره چې کم ده نو هغه دغه جوړېږي دولس سوه اکړه جوړېږي نو په دغه ځمکه باندې هغې ته دغه رسولی د دېنه علاوه سرکونو ته ډېر زیات زیان رسېدلی دی د چترال چې کم درې غټې دغرې سیمې دي یو د چترال او بونی یا د مستوش طرف ته یا د لاسپور طرف ته او د شندور طرف ته چې کومه لاره تلې ده دغې ته ډېر سخت زیان رسېدلی دی دغه ګرم چشمې سړک چې کم تللی دی هغې ته ډېر زیان رسېدلی ورسره د کیلاش وادۍ بمبوریت بیریر او رامبور کوراخ ډېر سخت زیان رسېدلی د بونی نه لږ راښکته شان په شغور کې چشمې روډ باندې ډېر زیان روډ ته دغه شوی دی رسېدلی دی او دغه شان په بمبوریت کې هم ځای په ځای یوازې په یو یو ځای کې نه دی خو دا سم نومونه چې ما د شغور او د کوراخ واخېستله په دې کې ډېر زیات زیان رسېدلی دی په دې کې به په دغه زګونو کې به وخت لګي چې دغه سړکونه هغې دغه کوي بهالۍ تر دې دمه چې کم د ګرین لسټ علاقه ده او د ریشن علاقه ده هغې ته د ریشن پورې زه چې کم نو پیاده هم تللی وم د سزې پورې په ګاډي کې تللی وم او بیا وروسته بره مونږ دغه پیاده تړي خو تللي وو خو نن چې بیا پرون زه د چترال نه دغه ته بېرته رالم او اوس پېښور ته په لاره باندې راغیم.
ښه، په دې خبرې کوو، نور هم تفصیلي خبرې کوو، خو زما ذهن کې یو پوښتنه راځي. شوکت صاحب راسره دی، دوی د دغه چارو په حواله باندې خپل فکر لري او څېړنه هم لري. شوکت صاحب، دا پخوا هم دغه سیمې وې، ملکنډ سیمه، چترال، سوات، او سیلابونه به راتله خو دومره تاوانونه به نه کول. دا اوس ولې دومره دا سلسله تیزه شوه او دا تاوانونه د خلکو ډېر کېږي؟
اصل کې دوه درې داسې بدلونونه دي د وخت سره چې مونږ د هغې ادراک وکړو نو دا عمل به زموږ په سمجھ کې راشي. یو خو دا چې دا روډونه چې کله ووتل نو دا روډونه چې دا ټولې غریزې علاقې دي نو زیاتره روډونه چې دي دا د خپل یا د سیند په غاړه ووتل ولې چې دا په وینس کې دي نو کله چې دا روډونه ووتل نو د غرونو د سرونو نه خلک هم د دې روډونو خواته راغلل. دا چې کوم اریګیشن سیستم نو شو نو د دغې نه لکه لختې وویستل نو خلکو ځکه آبادې کړې او ورسره یې کورونه جوړ کړل. نو یو خو دا بدلون دی لکه زمونږ چې کوم د ځمکې د استعمال یا د استوګنې طریقه ده نو د وخت وخت سره د روډونو د راتلو سره د دې نوي اریګیشن سیستم د وجې نه یو دا ډېر لوی بدلون دی. دویم د بدلون چې دی نو هغه دا دی چې کومه چې موسمي تبدیلي ده لکه مخکې چې دی نو هغه لکه دا ځنګلې وې نو د ځنګلو د وجې نه کومه بارانونه وشو هم نو هغه به دومره زیات په شل باندې په تېزۍ باندې به دغه اوبه لاندې نه راوته. نو هم نو دا درې عوامل چې دي نو دا د دې سبب جوړ دی چې اوس سیلابونه زیات هم راځي او د هغې د تاوان چې کومه شره ده نو هغه هم سیوا ده. او د خدای لپاره مهمه خبره ده چې د حکومتي سطح باندې او د خلکو په سطح باندې د دې بدلون ادراک هغه شان دي نه شته خو بس چې اصل وکړو بیا چې کله دا موسمي تبدیلي راغله سیلابونه راغلل د هغې د وجې نه هغه تاوان سیوا ده.
غلام غوس، تا خو ډېر په تفصیل سره خبره وکړه چې کوم تاوان شوی دی د خلکو مالی یا ځاني. د حکومت ریسپانس څنګه دی؟ د خیبر پښتونخوا حکومت، د مرکزي حکومت، تر اوسه پورې څه مرستې روانې دي کنه؟
جی بالکل شاهین بنیری صاحب، دغه سیلاب خبرونه چې کله راغله نو حکومتي چارواکي کاغه د صوبایي حکومت دی او کور سره د مرکزي حکومت دی، د پاکستان صدر اعظم نواز شریف چې کوم دی نو هم چترال ته راغلی او د مرستو دغې کړی وو، هدایت یې مور کړی وو. چترال سیمې چې کوم نه په زره زده هم ګرځولو دغه شان د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی هم راغلی وو، دې سیمې ته یو شمېر نور سیاسي چارواکي هم راغلي وو. په چترال کې چې بیا د چترال کوم دغه دي ساوټ دي او ورسره د پاکستان د پوز دغه هلته کې کوم دغه دي خلک دي نو هغې هلته کې زیاتره چونکې لارې دغه دي بندې دي نو د هلیکاپټرو د لارې چې کوم دي نو هغه دغه امنیتی چارواکي کړه سکاوټ سی او کړه پوز دي د هليکاپټرو د لارې هغه ته د کمې سیمو ته چلارې بندې دي د وسه پوری هغه چې کوم شمیره پرون چې کوم بریفینګ د ګډیر نه مخال ورکړو دا هغه تر مخه یو سل شپېته سره پاتې یو سل شپېته تنه خوراکي ټوکې چې کوم نن هغه متاثر سیمو ته رسولې وي خو چې ځکه لته ما او متاثر سیمې مې کتلې وي نو په هغه کې ډیری داسې سیمې وي چې په هغه کې خلکو ګیله کوله چې مونږ ته د وسه پوری هیڅ یو حکومتي چارواکي نه دی راغلی او کوم خلک نو هغې ځینې خلکو چې کوم دی نو کورونه یې تباه شوي وو نو په مقامي یو سکول کې ځینې خلک چې کوم دي ما وکتل بیا مې د هغې سره خبرې اترې وکړې نو هغې هم دا ویله چې مونږ له خوراک چې کوم دی نو دا ګاونډیان راسي او لا هم پسي مرستې مونږ ته نه دي رارسېدلي.
انعام الله لکی مروت نه دي خبرې.
انعام الله صاحب تاسو ستړي مه شوئ، مختر مو مبارک شه، کور کلی ښه دی، هر څه سم دي.
علام ډیر خوشحال لره، علام همیشه دې لپاره کامیاب لره. زه چې تاسو ته یو حقیقت بیانوم، موږ لکی مروت چې سیلابونه او داسې بارانونه چې موږ په ټوله زندگی چې داسې بارانونه نه دي کتلي، زه په خپل ځان درته وښاوم چې ما خپلې دوه کمرې ړنګې دي او دوه چې کوم دي د لیټرینانو چې کوم کوي دي هغه ړنګ دي او نور چې کوم تکلیف ده تر سره موږ سره جي اف آر بیټا نه ده بیټنو علاقه هغه نه موږ باندې دوه نالې راځي، غټه غټه نالې راځي او هغه اوبه چې کومه دي د موږ د ټول علاقې په منځ باندې سیلاب په شکل باندې تیریږي چې هغه ټوله ورځ او ټوله شپه چې کوم دغه نه خلک پریشان دي. موږ حکومت ته هر قسم اطلاع وکړه چې څومره موږ ریسورسز دي هغه موږ استعمال کړل، اوس پورې حکومت له طرفه انتظامی له طرفه یا پی ڈی ایم ای له طرفه موږ ته هیڅ څوک امداد نه دی راغلی. موږ یوه علاقه ده خانخیل ورتوا یغه دې دا تقریبا 25 دیهاتونه دي دې رابطه د ټولې ضلع سره کټ ته ځکه چې په مان چې دوا وړو کې دریابونه دي، یو ته دریای نوګرم وایي یو ته دریای چل وایي. دا خلکو وی افته نه مړه ټولې ضلع سره رابطه کټ تا
کینن. دا ډېره مهمه خبره ده، مونږ کوشش کوو چې دې مې د زنو چارواکو سره خبرو وکړو خو زموږ سره رابطه نه ده شوی. مونږ سره ځینې راپورونه شته پای کې دغه دریز موجود دی.
یو خاص سره نیم خبره کوم، نیم ماته اجازه راکړه چې دا میډیا باندې څومره داوی کیږي اگر چې مړه ملک ته مړه په خپکی رو او بیا هم چې څومره داوی کیږي په ګراوند باندې مستعید څه نسی لیدل. نو تاسو دا یو مشال ریډیو ده چې دې په ذریعہ باندې موږ आवाज رسېږو. تاسو یو جهان مننه.
ډیره مننه، ډیره مننه شوکت صاحب. زموږ په وطن کې، زموږ په هیواد کې، بیا په پښتونخوا کې د ډیزاستر منیجمنت په دې باندې موږ مخکیم خبرې کړې وې. د ملګري ګیلو کړه چې زه په تکلیف کې، ما تاوان مې شوې دی، ریسپانس هغه شان نه دی څنګه چې اولس ایکسپیکټ کوي یا تمه لري یا هیله لري. دې باندې راته لږ وایي چې دا ډیزاستر منیجمنت څنګه کیږي زموږ په دې صوبه کې.
حکومت پاکستان کی دا فوج سره دی چې هغه کله ریسپانس ورکې نو هغه کېدی چې دا یقیني خبره ده د ډیزاستر مینجمنت کوم پوره کانسپټ دی هغه بدلول غواړي، د دې د موسمي تبدیلۍ سره تعلق ساتل غواړي، لکه تعلق جوړول غواړي، د دې د مقامي حکومتونو سره تعلق جوړول غواړي، بیا په مقامي سطح باندې داسې سټاک ساتل غواړي د ریلیف دپاره، د ریسکیو دپاره. دا ټول څه چې تر څو پورې نه شي ویلي د خلکو د ستونزې چې دا هم داسې
د ریاست ریسپانس خو په خپل ځای باندې چې څنګه دی یا څنګه نه دی یا څومره صلاحیت دی. موږ څومره ذمہ وار یو په خپل د غسیمی خلک د ملکن د پښتونخوا د دی چاپیریال د په تباہ کولو کې، د دې ځنګلونو په خرابولو کې، او موجوده سټیټس څه دی؟ نو څومره ځنګل موږ لرو چې موږ په مطلب سروایو کول شو مخکې دلی شو؟
یو خو د زر مالدارې دو د زیاتو وسایلو
صحیح طریقے یا غلط طریقہ نو سرزو بچ منگا دار یا نہیں بدلے کنے دویم جا چھ زمون دیم لگے سر کم ملکیت تعلق دے بدی کہ خلق لو وس دوبارہ سوچ کول پکاری ولی چھ خدا سے لا بن راشی منگا دینا بالکل عزت نہ ہونا یا دوبارہ جے حکومت لا جی یا بدل کنے داری لا جی کم تے کھڑو نو کم ورغول یا مورتن کی منگل تے کول جوڑ کو زمون لا بتایو حقیقت منل پکاری بدی کہ بالکل خلق ذمہ وار دے بدی کہ زمون کم قبیلہ وی جوڑ اختیار ذمہ وار دے بدی کہ تے کم مقابل سیاستدانان دی غزی مواد دی او پدی کی حکومت او بین الاقوامی اداری هم ذمہ وار دی مونږ د سواد کی د وزر لسم چې کوم سیلاب راغله زاګینه چې مونږ کوم ازدک لاله کوم چې مونږ یو تجربه وکړو چې کوم سیلابی علاقه واغې ته مونږ دوباره بیا دې هم وټي واري مونږ به د پټوار په نظام باندې دوباره سوچ کول واري چې آیا پدی کی د سیلابی کی فیت دې نه ذریعہ لپاره بس دې خپل دومه او کنه پرې دوم
او جی
کنه چې د چا ملکیت ته بس هغه وی ولته تاوان یو کوم بیا څنګه او دې سره نور هم لکه تکنیکی خبر دی چې سیلاب راشي دا ځان سره شګ او دا کار راوړي دا چې دې نه دریدا ورغورې دنګ کی نو بیا کو لګ سیلاب هم راشي هغه ډیر تاوان کوي
دا وخر سره د چترال نه د قامی سملې په خوانی غړي مولانا عبد الاکبر چترالی صاحب د ټلیفون په کړه خدای چترالی صاحب اوس په پیښور کې خبری غونډې ته وینا مو کړ چترالی صاحب تاسو ستړي مو شوم
ډیر مهرباني دې جزاکم الله خیر جزا الله تعالی
ډیر مهرباني ډیر مهرباني مولانا صاحب ډیر خوشاله شو تاسو مصروف هم وې اوس هم خبری غونډې ته وینا مو کړ تاسو سو ویجی دې خبری غونډه کې سب مهمه خبرې وې څو واړې د حکومت نه د سیلابونو صورتحال څه دې په چترال کې تجربه مکه
زه د حکومت نه چې کوم څه غوښتنه کوم هغه دا ده چې دا د چترال په تاریخ کې یو بدترین سیلاب او د دې چې کوم نقصانات دي دا به د سد پوری یعنی سلو کالو پورې به موږ محسوسو دلته زمونږ نهري نظام مکمل طور باندې تباه ده 80% زموږ چې دي هغه د اوبو او د اپاشه تنظیم ولا نشته او 20% د دریا برچو او تقریبا 50% دغه چې د پلونه هغه تباه او برباد شو سړکونو نظام بالکل ختم دی او 35 اموات په هغه کې شو د 15 کسان مړ شو او تقریبا دو درې درجن چې د هغه د جمعیتونه وران شو دو درې درجن ګاړي په اوبو کې لاغو شو وو سوا کورونا تباه او برباد شو او دا چې کوم حالات دي نو دې حالات تقاضا دا و چې مرکزی او صوبایي حکومت فوری طور باندې د خلکو په زخمونو باندې مرهم یخې دی لیکن اوسه پورې هغه شی اونه شو زمونږ وزیر اعظم صاحب چترال ته راغې او راتل زمونږ د پاره ښه ثابت نه شو بلکې هلته راغې او د هغه مصیبت زده او مصیبت ځپلې خلکو سره ملاقات دوباره هم اونه کړو په ګورنر کاټج کې هغه سره اعتراض تیرې کړې اور هغه ځای نه واپس راغې او بیا د شپږو ارب روپۍ نقصان زمون شوه دې موږ د 50 کروڑ روپو 50 کروڑ روپو اعلان یو کو هغه زمون په زخمونو باندې د مالګا جوړول دي او موږ سره د زیات ظلم او زیاتې شوه دې اوس موږ د مرکزی حکومت نه دا مطالبه کوو چې فوري تور باندې 10 ارب روپے د خپل ترقیاتی او د غیر ترقیاتی بجٹ نہ دادی کٹوتی کی اور ضلع چترال کا 10 ارب روپے پوری ریلیز کی اور صوبے سے حوالے کی صوبے حکومت نہ منگ دا مطالبہ کہوں کہ فوج پر دریا باندھی متعلقہ خلقوں سے نقد انعام زید اشیاء خردنوش نقد انعام دغه چې
پیسے
او چې کوم پلونه تباشي دي دا د فوري بحال کړی چې ځکه د خلکو امدرف دغه ذرایع دي او چې کوم سړکونه تباشي دي هغه باندې فوري امرجنسي طور باندې کار شروع
کړي زمنګ د صوبي وزیر اعلی صاحب پرویز خټک صاحب هم چترال ته درغلی او سو ورځې هلته تیرې کړې عمران خان صاحب هم تلیو نو دې دورو تاسو سوی چې فائدہ نه ده کړی
نو فائدہ به انا وې چې هلته د هغه دا هغه مصیبت زده علاقو ته دی تللې هلته د هغه د سیلاب د تباهکاریانې په خپل سترګو باندې لیدلې وې هغه کتلې وې هلیکاپټر کې ګرځېدلې وې دا درې څلور ورځې او خلکو سره ملاو شوي وې د خلکو د کوم مشکلات دي هغه مشکلات دي په خپل سترګو باندې لیدلې وې او هغه پسې بیا اقدامات هغه کړې وې نو بیا به هغه فائدناک وو یقینا چترال کے پاتے شو اور عمران خان کے دے دے بالت کی آگا بارہ ہوٹل دے آگا ہوٹل کے پاتے شو بیا کے کلا درے رجے تیرے کڑے سلو روم رجے باندھے آلتا ہو کچھ دن ہوں دا عمران خان صاحب خور کچھ دن ہوا آگے کی کلا جنا کے رہا ہوا تو ڈانس ہوں پا گئی کی اترا اور دل تیو خلق دیو تر خلق پر تو مصیبت کی دی اور دے پر ڈانس سنو باندھی دی
ہاں یعنی دی کچھ دن پکی خپلا اکڑا اور ادن کی را سر دیجی تاسو خپل نوم والے خپل خبر اوکی
شاہین بنیری سے اب تا دراغلی ملمانو تا سلام کوم بسم اللہ خان وفادر سلام خیستہ کور میں جن سیڑا اولی کلینا
جی وفا سے خپل خبر اوکی
جی زمونگ دا اڑاولی سیما کے شاہین بنیری سے ملمانو نمی دا پختانا دے 20-25 جیرہ بازمہ کا توی وڑی دے اکوار میں توی کنا
خواہ
درې میاشتې مخکې حکومت هم ډېر درخواستونه هم جمع کړي دي مشرانو هم ماته ریکویسټ وکړو ویل دي په باره کې د میلمنو نه پوښتنه وکړه آیا د کورمیوال ویل د حکومت خل نه دي که څنګه دوی باندې نه میډیا والا راغللو او نه نور څه ایکشن بیخی پنا دے خاص
ہاں صحیح دا پکرم باندې بم خبر یو کو کوشش کو چې کوم د پی ڈی ایم او د ایف ڈی ایم چاروا کی دغه سر خبر یو کو
زید الرحمن خبره کو د قطر نه
خجی د قطر نه وای سه په خبرو کې
خوشحال
سے مولانا صاحب صوبائی حکومت ذکر تاسو کوي تاسو خپل دغه حکومت برخه یعنی تاسو ګوند چې دی تاسو پارټي چې دا جماعت اسلامي په دغه حکومت کې ناشته ده سینر وزیر دی هغه سره تاسو سره رابطه شوی ده یعنی او دغه لقی خلک
جی اور رابطه نه بلکې سینر وزیر ده شکریا دا قوم عنایت الله خان کې هغه د اختر په دیمه راز باندې د چترال دریم راز باندې چترال ته راورسته دوه هغه عمره کې وو او الته اعتکاف کې ناسو چې څنګه اعتکاف نه فارغ شو اختر مو جوړو دیم رضبانې کول تر اوره سه او دریم رضبانې چترال تر اوره سه لیکن زه دا خبره وضاحت کول غواړم چې چیف ایگزیکټیو پوسټ دی اخو د پرویز خټک سره دی اخو مونږ سره نه دی مونږ سره خو دوه درې محکمې دي او د فایننس هغه ټیم پیسې مونږ ریلیز کولې شو چې وزیر اعلی چیف ایگزیکټیو صاحب هغه منظوري ورکړي نو مونږ بیا د خزانه نه یو سیکنډ هم هغه پیسې نه سارو هغه فورا ریلیز کو دا زمون کار دی هلته شفافیت دیانت امانت دا زمون کار دی دغه چا دی زکات زکات مو کې تقسیم شي او زمون لاس کې وته نشي چې موږ هغه راو با کو تقسیم کو درین سے موږ سره دل دیات دی نو دل دیات کې څه دی څه کار دی کولې شي چې دل دیات والا هغه هم فند دی او مخصوص فند دی
ها اوس پوری
وزیر اعظم او د وزیر اعلی دا دې کار دې چې دې فن ریلیز کیو وزیرانو ته وایي چې فلان کې باندې ته بلديات ته وایي ته ورچا سی ان ڈبلیو باندې ته وایي چې ته ورچا اریګیشن باندې ته وایي چې ته ورچا پبلک هیلث باندې ته وایي چې ته ورچا او دا هغه ځای کې هغه مانیټرینګ وته او دا کارو کې دا خو د وزیر اعلی کار دی
او جی مولانا صاحب تر اوسه پورې صوبایي حکومت س مرستو لکه مالی لحاظ سر سمره اعلان کړی دی تاسو خو د مرکزی حکومت خبرو کړه صوبایي حکومت سمره مالی مرستې منظوري کړې دي
اس نه دی اس نشتا اوس اوس دغه خبره ده چې هغه وایي چې دا ډیټا به موږ را جمع کوو دا به ګورو چې چاته نقصان شي دا چې کیږي شپږ میاشتې به پدې کې واوري دا خلکو تباه او برباد شو کورونا راووته لارې بند دي مریضان اسپتال ته نشي رسولي او زنانا ماشومان چې دي اوس اسکولونه کولاریږي لارې د هغې بند دي هېڅ نشتا ټول ګپ شپ دی خالی سرکاری بیانات دی او دلته مشتاق غنی صاحب راځي او په دغه کې پریس کانفرنسونه روزانه کوي او دا مونږ هغه مونږ او عملان چې ګورې نو هیڅ نشته
ها چترالی صاحب دا دومره بد حالت چې دی او حکومت رد عمل یا ریسپانس نه ورکي نو تاسو سره بیا لار رسد کچره حکومت تاسو خبره نه اوري نو بیا به څه کوي تاسو
مونږ سره لار دادا چې ګورې دې دا مونږ پاکستانیان یو مونږ غیر مشروط زیاته د چترال پاکستان سره ځم کړی دی مونږ د پاکستان عین وفادار یو مونږ چې دی د ملک وفادار یو مونږ هر قسم قربانی ورکو خو خپل ملک باندې معمولی باندې هم دا څوک لګولو کوشش کوي مونږ هغه نشو برداشت کولی مونږ ډېر یعنی د پاکستان په ډېر انتهایي امونږ د حکومت نه دا تاسو کوو چې مونږ شپږ ولا کا دا کوم آبادی دا پاکستاني دی کنه دا خلک پاکستانیان پاکستان وسائل باندې زما ته اختیار شته ما ته زه حق را کول کیږي او کنه زما حق په دې ته کنيسته او چې شته نو ما ته ول نه را کول کیږي ولې دې 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 دا احساس محرومي پیدا کیږي بلوچستان کې کوم خلک شار دي نو دا غي بنیاد هم چې نه هغه احساس محرومي دي اور جو حکومت دا وینا وانم کہ احساس محرومی کا پیدا شوانو دا ضلع ڈرا حساس ضلع دا اور تا تو بے سن باندھ لگتا وجو کہ دا سنے کہ سبا پل بلاند را اوگو ترشی وی تا تو بیا افسوسنا کوئے اور بیا حالات دستا تو قابو کی بانی جو وجنا جو احباب اختیار کی دعوائیم کہ پاکستان مسائل ہوتی کہ تا تو خراب 800 روپے تا تو بجٹ پیش کرے نو اگے کہ 10 روپے جمع حق نہیں کیجی دا مجبورے حالت کی جمع رونا پیادہ راضی او اکثر مانگل مقصود ہے کہ داسے دا حالت کی جمع میاں دی جمع خیاں دی اگر کوئی جو ہو والا نشا غد پر دکی کہ باہر ہو کے اوپر اڑی دا حالت کی جمع رونا جمع مشران تے خوراک انتظام نشا دے حالات کی ہم جو پاکستان پر وسائل کے اقدار نہیں تھے
صحیح دا بالکل تاسو حقدار یې او څنګه چې تاسو وی تاسو پاکستانیانو مې خو زما پوښتنه دا ده چې چیرې تاسو دغه غوښتنه نه منل کیږي نو مطلب عملی ګامونه به سي تاسو دغه د چارواکو
ان شاء الله تحریک به شروع شي دا سیاسي غوندونه به راوځي دا دغه پارټي به راوځي او ان شاء الله عوام به هم راوځي موږ ټول تیار یو دي او دا به شروع شي
حکومت تباہ
مقامی سطح داگیر پار جس کول واری زمگا کی تدیر جاتا توجہ ور کو دا پر حالات تھی ممکن نہ اصلا ممکن نہ کو صرف پدی کے دا خبر دا ایمان دارے دا انسان دوستی خبر دا او دا او دا ہر سے دیر پکار پکار دی خل کو پتہ ہی کہ سکی گی دا وہ بکی درائی شرکتی نو کم کی عالمی قوت نہ دی کم کی وفاق او دا صبائی لے قیادت تے حکم کی مقامی قیادت نے نو دی ٹول پدی والے پچڑی کے کار کول پکار دی نو دا بالو کی
گی ڈیرہ مننا کوم شوکت سے ڈیرہ گٹا ور خبر مکری ډیر خوشاله اوس ډیر خورز دل غوانم ډیر مننه د الله پامان زه د خپل اوریدونکو کوم ډیر مننه کوم هم دغه سره خپل کوربا شاهین بنری له اجازه ورکې هر چرته چې خاد آباد او بریالي وسه
پښت کور کی دی دا سے سو بے کور چرتن شي یو کس دی هم بے پلارا بے مور چرتن شي پښت کور کی دی دا سے سو بے کور چرتن شي یو کس بے ہم بے پلارا بے مور چرتن شی پشت کور کی دیدا سے چو لپٹے تھا ورته هم به رور چتنا شي یو کس به هم به پلاراو به مور چتنا شي پشت کور کی دیدا سے سو
مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هله
په پاوکم یوول سو بجو
حجرا
په یوونی ما بجا
ستونزه او سرکار
په پاو باندې 2 بجو
د کرخه په غاړه
په 2 مو بجو
د نړۍ رنگونه
په 3 مو بجو
میډیا او ځوانان
په پاوکم سلور بجو
د مشال ترڼا لاندې
په سلور نیمو بجو